تیر ورځ په غور ولایت کې پیل شوه چې 15 ورځې دوام کوي. زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړه د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسولین وایي چې د راتلونکي 2023 میلادي کال لپاره د کورنی کرکټ د پرمختګ لپاره مهم پلانونه لري چې په پلي کولو سره به کورنی کرکټ ډیر پرمختګ وکړي. د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیم جی سره مې په دی او یو شمېر نورو مسایلو بشپړ مرکه کړي.
ډیر زیات مننه جار صاحب چې وخت مو راکړ. ک پایلې لدینه کو چې 2022 مالی کال پای ته ورسید. 2023 مالی کال پایل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ بودیجم تر ډیره آی سی سی ورکي. ډومیسټیک کرکټ د پاره د 2023 مالی کال د پاره سب پلانونه موجود دي. څه کتر ډیره انتقاد دا موجود دی چې په افغانستان کې ډومیسټیک یا کورنۍ کرکټ چې دی کمزور دی. سکل سب پلانونه دي کومي کومي لوبي به تر سره کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مکرم صاحب ډیره مننه کوم. ودان ګر کدا بل وخت مخکې زړه ټول شاینو تشریح کوم. البته سی پلانډو کې درته ویل سم چې غو پلان د به مشرانو سره شریکوم او ته وی اپروال او دی غته ارتیا ست د لارښوونه تا په پلان کې موږ په ډومیسټیک لپاره د راتلونکي کال د درشتم کال لپاره لخر سره په کورنی کرکټ کې ځنې نه شان په ځای کړی دی. خو دا چې من کوشش کړی دی چې کلب لیول دا کم سټرکچر چې اوس دا څرکم چې میچونه روان دي دا سټرکچر ته یو څه تغییر موږ ورکو. او تغییر په دې معنی ده چې مثبت لوري ته موږ لاړ شو. د کمیت نه موږ کیفیت ته واوړو. او رښتیا هم څوک چې کلب لیول کرکټ کې هغه رښتیا هم باید افغانستان کرکټ ته ژمن واوسي او په راتلونکي غواړي چې د افغانستان لپاره لوبې وکړي چې کلب د ساتیرې او د هغه وسیله واوسي. یو خبره دا وه. او دویمه خبره دار چې موږ خونځې ته خیربل کال کې پلان نیولای دا. البته ما مخکې دا ونه وکړل چې وخت نه مخکې د کزو ستور شان مسلسل تشریح کوم او هر یو شی بیل بیل تشریح کوم نو وخت مو مونیسی به بل ان شاء الله سره پوره تشریح کړی چې دا پرور راشي. دا موږ خونځې ته پروګرام لرو چې خونځې کې بل خیر سره خونځې کرکټ به پیل کیږي په مقرر ډول باندې مختلف او بیلابیل ولایتونو کې. او به ولایت په کچره ټولیږي او به بده زون په کچلو به کوي. همدارنګه منګه راتلونکي کال کې شپاړس کلن وته د ولایتونو په کچه باندې هم ځای وکړ چې شپاړس کلن سیالۍ به کیږي چې دا یو بل نه وخت هڅم کړی دا چې رښتیا هم یو ستونزه دا موجوده و چې عموما د موږ په نولس کلنو باندې یو څه اعتراض کیږي چې عمرونه ډیری نو د ښوونځي هلکان او دغه د شپاړس کلنو هلکان به سره میکس یو مرسي نو دینه ټیمونه به جوړیږي چې پراتلونکي یو خبره چې د افغانستان استازیتوب بخښي تعلیم یافته هلکان به یې بل بدای چې هغه د عمرونو په لحاظ باندې بم دوی هغه د کرکټ نبوغ ته برسېدلي اگر که عمرونه به هماغه عمرونه کم عمرونه به چې نور سره یعنی پرتله کې ور سره نو نور نه به دا غټه نه وي ځکه چې نور ځینو کې خلکو نیوکه دا کوله چې دوی عمرونه ډیر دي. پس خلاص لپاره موږ یو ستراتیجي داسې جوړه کړې ده چې ټیمونه به سفر کوي مختلفو ولایتونو ته یو ځون به بل ته ځي په مختلفو وختو کې مختلفو مراحلو کې په میاشتو میاشتو دغه سلسله روانې او له هغې نه بیا وروسته پس کلاس ته ټاکنه کیږي او ټیمونه پس کلاس ته جوړیږي. البته په هغې کې موږ دا هڅه کړې ده چې ډېر کریم ټیم موږ ته په لاس راشي یعنی ډېر سوچه ټیم موږ ته په لاس راشي چې موږ تکړه لوبغاړي رښتیا هم د پس کلاس لوبغاړي موږ پیدا کوو کولی شي چې پراتونکي د افغانستان استازیتوب وکړي که هغه په ټیسټ میچونو کې وي هیواد نه بهر وي داخل کې وي. مثال خبرې همدارنګه د لیسې او د نیشنل ټي ټوینټي او د شپږیزې لپاره هم همدغه سلسله موږ پام کې نیولې ده. نو انشاءالله د راتلونکي په کال لپاره ډېر ښه پلانونه موږ لرو.
جار صاحب د شپږیزي یادونه موکړه. د شپږیزي ترڅنګ ویل کېدل چې په افغانستان کې به بل یو شل اوریزه ټورنمنت هم ترسره کیږي په غاړه معلومات ورکولې شي؟
نېشنل ټي 20 موږ په پام کې نیول لسه کال خوونه سوال نه کیږي ځکه چې اوس موږ پس کلاس شروع کوو که خدای کول پراتلونکي ونی کې پس کلاس کمپونه په دې ونی کې کمپونه شروع کیږي او راتلونکي ونی له خیره پس کلاس شروع کیږي. هغه څه بیا موږ پرله پسې موږ هڅه کوو چې د خیر سره لیس ای وکړو. نو بیا دا گنجائش نه پاتې کیږي چې موږ نېشنل ټي 20 وکړو. نو موږ اړ یو چې سکل نېشنل ټي 20 ونی کو کوشش به مې خو زه فکر نه کوم که چېرته موږ رښتینی اوسو شاید ډېر مشکل وي چې موږ د نېشنل ټي 20 سکل وکړای شو. البته بل کال د موږ پلان کې نیول چې له خیر سره نېشنل ټي 20 وکړو.
او تاسو وړاندې یادونه وکړه چې پراتن کې کال کې به لوبغاړي بیلابیلو زونونو ته سفرونه کوي. په یو شمیر زونونو کې دغه د لوبغالو ستونزه لا هم موجوده ده. په دې اړه لږ معلومات ورکولی شي چې اوس مهال موږ په کومو ولایتونو کې بشپړ لوبغالي لرو او په کومو کې تر کار لاندې دي؟
دسه چې په لوبغالو کې خو کار تل کېږي په اصطلاح، چې هر هغه کېږي سیزن شروع کېږي او یا کم ایونټ کېږي د هغې نه مخکې او څه ریپیرنګ کېږي په لوبغالو کې، او دا د لوبغالو اړتیا ده کېږي. لوبغالي مونږ د زونونو په مراکزو کې ډېر ښه لوبغالي لرو، که فکر وکړو تاسو ټول شاید تللي واوسئ. په ننګرهار کې مونږ په غازی امان الله خان کې ډېر ښه لوبغالي لرو، بل د نجیب الله طریقې په لوبغالي باندې کار شروع ده چې له خیره سره په هغې باندې مونږ هڅه کوو چې په دغه لیوالې برابر کړو. کله چې ولایتي او دا سیالۍ خو پرې اوسي په تدریجي ډول سره به هغې له خیر سره یو غټ سټېډیم به جوړوو، نړیوال سټېډیم به ته جوړېږي. همدارنګه په خوست کې مونږ ډېر ښه لوبغالي لرو، شخصي لوبغالي هم سره خو مونږ خپل ډېر ښه لوبغالي لرو په خوست کې چې په ټول معیار باندې پوره ده. په پکتیا کې لوبغالي مونږ لرو، په کندوز کې مونږ لرو، په کندهار کې ډېر ښه لوبغالي لرو چې ټولو خلکو لیدلی ده، ډېر ښه سټنډرډ لوبغالی ده. همدارنګه په کابل کې دا لوبغالي لرو، په بل باندې خیر که خدای کول انشاء الله تعالی نن کار شروع کړو چې یو غټ نړیوال معیار باندې برابر لوبغالی په کابل کې هم موږ ولرو.
جار صاحب تاسو په ننګرهار کې دا د نجیب طریقې د لوبغالي یادونه وکړه، په دې باندې تقریبا ډېر وخت کېږي چې کار روان دی، اوس یې هغه د کارونو مرحله کوم ځای ته رسېدلې ده، په دې اړه پلان معلومات لرئ؟
دغه ټول لغه کنده وا، نو هغه د ډکون غوښته او ډکون هم یو څه موده واخیستله، دوه ځلې ډکون وسو لکه دغه پخوانی جر او کنده وا، هغه د کشتګانې لپاره چې کوم حوض و هغه ټول ځای ډکون وکړل. ډکون وروسته بیا دویم مرحله د مونږ دغه وا د دیواله وا، چار دیوالیم ته نه وکړله، دیوال په نیم ته نه جوړ کړل، غټ دیوال ته جوړ شو. او ان په کې وا اکیډمي هم، روزنیز اکیډمي هم په دغه غاړه کې تحصیل لري. بل دا و چې غلطه دی لوبغالی چمن کرل او پیچونه جوړولو، چمن کرل سوی دا ان شاء الله په لنډ ورځ کې به لغونه ټیکادار نه کرکټ بورډ ته تسلیم سي. همدارنګه د وشتنځای جوړولو چارې به یو څه وخت سمو د ورسره شروع شي چې له خیره سره موږ کولای شو ژمی ته لاغینه به استفاده وکړو. دا نور غپ کې لا تر اوسه پور نشته ده، چې په ویلن او میلمسون او دا شان لا پکې نشته ده، او نو پکې دا چان د ناس لپاره لا تر اوسه کوم ځای نشته ده.
دا کارونه خو به کېږي. جار صاحب تاسو د اکاډمینو یادونه وکړه، یو انتقاد هم دی چې د اکاډمینو په برخه کې موږ ستونزه لرو، په ډېرو ولایتونو کې نه لرو، په هغه کې چې لرو هلته ډېر کار ورته نه کیږي، مجهز سیستم نه دی موجود، هلته ورته روزونکي نشته دی. دغه مسله تر کومه ځایه رښتینی ده او پلان ورته څه موجود دی؟
زه نه پوهېږم چې خلک ول دغسې نیوکه کوي. مونږ په کونړ کې اکیډمي لرو، روزونکي ورته لرو. په ننګرهار کې مونږ اکیډمي لرو، دوه روزونکي بلکې درې ورته لرو، او ښه مجهز اکیډمي ده. په خوست کې مونږ اکیډمي لرو، دوه روزونکي ورته لرو. مونږ په کابل کې اکیډمي لرو چې دلته هغه صرف د نیشنل ټیم ملکان لپاره ډور ده، دلته نو بیا الحمدلله ډېر تکړه او پیاوړي روزونکي لرو، د لوړې کچې روزونکي دلته لرو. همدارنګه مونږ په کندوز کې اکیډمي لرو، هغې ته مونږ روزونکي لرو. په کندهار کې اکیډمي لرو، هغې ته روزونکي مونږ لرو. نو بیا زه نه پوهېږم چې نیوکه په کوم ځای کې ده. هو، په تدریجي ډول سره مونږ دا غواړو چې دغه اکیډمي او د روزنځایونه چې کوم دي، دا هڅه وسي چې له خیره سره نړیوال معیار سره برابر شي. البته دا هر څه ټول په فنډ پورې تړلي دي. کله چې فنډ او هغه زیاتېږي، مونږ هڅه دا کوو چې دا ټول شي نور سره لا مونږ د شي کوچی برابر ووسي.
په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو له میدان اولې خبرونه پای ته رسیږي. درنو اوریدونکو، هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان یو بل تخریبوي.
دا فکر کوي چې د دې په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم.
د تخریب پایلې څه وي؟
په ټولنه کې د یو سپک معرفي کې خلک په موږ باندې یقین کوي تر څو چې حقیقت رسیږي دروغو کلی وران کړي وي.
او څنګه یې مخنیوي کېدای شي؟
د ځوانان باید همکارۍ ته هم غوی ته رادابت شي.
په مجلسونو او ناستو کې به مو داسې ځوانان لیدلی وي چې یو بل تخریبوي. دا تخریب ممکن د یو چا په غیابت کې او یا هم مخامخ په دینیت وشي چې مقابل لوری کم راوستل شي. په هغو سیمو کې چې تربینتونه ډیر دي یا هم مشران یې مخرب ذهنیت لري، ځوانان هم ډیر ترې متاثره وي او له هغوی څخه په تقلید تلې هڅه دا وي چې د نورو په تخریبولو سره ځان تر هغو ښه وښيي. د کابل اوسیدونکي لیزا د ځوانانو د تخریب مسله د هغوی په کورنۍ پورې تړي او وایي ډیر ځوانان د کور له مشرانو څخه په تاثر تخریب ته مخه کوي.
نن سبا موږ په مکتب کې، په پانتونو کې، همداسې په کاري ساحه کې، په هر ځای کې موږ تخریب وینو. موږ د تخریب سره مخ یو او اکثره خلک هیڅ نسي کوي چې د بل چا کامیابي وویني. کوشش کوي چې هر کامیابي، هر لاسته راوړنې چې دي هغه چې د دوی. نو زما په نظر یو عوامل یې خپله کورنۍ ده. اکثره کورنۍ نن سبا په افغانستان کې کوشش کوي چې نور کورنیانې تخریب کړي او بس همدغه غواړي چې په دا جامع کې، په دا ټولنې کې یوازې د دوی اوسېږي. په دا ټولنې کې دي هر څه کامیابیانې چې دي، هر لاسته راوړنې چې دي، هر تعریفونه چې دي بس د دوی. یعنی دوی نه سوای کوي هغه خپل خودخواهي کنټرول کړي او همداسې د دوی ماشومان باندې دا ډېر تاثیر کوي. سبا ورځ چې دا ماشوم بیرته په دغسې کورنۍ کې دی غټ سوی، خامخا دی چې بیرته ټولنې ته ځي، دی همدغه کارونه تکراري.
د خوست اوسیدونکی جان محمد ناسالم رقابت، ځان غوښتنه او په ناسم ډول د ځان لوړول د تخریب اصلي عوامل بولي.
زما په نظر یو عمده عامل د رقابت څخه غلط مفهوم اخیستل چې په پایله کې دوی بیا ناسالم رقابت کوي. دویم عامل خودخواهی یا ځان غوښتنه ده. او دریم عامل کله چې یو ځوان بل ځوان تخریبوي، داسې فکر کوي چې د ده په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم. دغه تخریب د دې سبب کیږي چې په پایله کې موږ هغه کدرونه چې د سختو کارونو لپاره کولای شو ترې استفاده وکړو، ګوښه شي او له لاسه ورکړو او په ټولنه کې هم بې باوري رامنځته شي. باید رقابت په سمه توګه باندې ځوانانو ته تعریف شي او دا ورته وښودل شي چې نړۍ دومره کوچنۍ نه ده چې د بل په تخریب سره به ته د هغه موقف یا ځای ونیسې. هر څوک کولای شي چې خپل هدف ته ځان ورسوي.
تخریب بد پایلې لري او ډیر کله د سترو تاوانونو سبب هم کیږي. د پکتیا اوسیدونکو ولی آریان د خپل همکار کی سره تکوي چې دا څو مخرب ځوانانو لوجې خويندې لزده کړو پاتې شوې.
د نور تخریب شخصیت وژنه ګڼل کیږي او دا نه یوازې د غیر قانوني کړنه ده.